ما شو او په دغه ځای اسلامي امارات هم ناکام بولم سره دي چې چیرته اسلامي امارات ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربې دا یو داسې دغه شی دواړه اړخونه تشریح غواړي
دنیاوالو موږ ته خپل ځان ته نظر کړئ چې راځي په بدن شرایط پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې کچو سپوري دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ کندهار کې د طالبان والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول د طالبان یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته تصویر کول باندې
ویلی چې شیز موږ پښون کې بدیت مخه کړی دی
حضرت د دې لپاره یو کرپټین کې یو کو قزان یعنی چی
زه فکر کوم په دغه مسلې ته کوم باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پرسنې باندې چار پرسنې باندې فشار پرسنې باندې بندیزونه نور کوم زیات شي
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختم شوه خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژل دي
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي د کوم شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې وسم کم ده ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورت شوی کې شونې دي کوم چې شفخانه ته ورغلي دي یا مړ شوی دي دا راغلي دي
بیا هم سلیم شي دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنګد کې دوه روسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خوانې یو جهتونو ته ورګرځي په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیر او نه په درې ورځني سفر وربلل او د مکی مکرمه د والی او خاروالی په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو د سرچینه په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیا او برابرونه لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکی مکرمه ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستي و چې په ترڅ کې خاغلی غنی درې ورځې لپاره د عمره پر ادایې سربېره د شاهي کورنۍ ملمو خاغلی غنی پر خپل ټولنیزو پانو تایید کړی چې یو شمېر افغانانو سره د عمره او نبوي جماعت د دوه ورځېنی زیارت پر مهال لیدلی خدای چې په دې سفر کې خاغلی غنی د مکی له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو ټینګار کوي چې لڅ کو ترسته د خاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده
په دې ورسې کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواخ بولي په تیر کې ایران همدغه سي حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل او یل تبریدونه وکړل او دا کشره له اوسم روانه ده دوام لري نو دوی نه غواړي چې وبله مذهبي وسلواله ډله دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي زماره نظر دوی په دې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاص او دغه کرکټرونو صحنه ته پر وسلو باندې راکم کړي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لک پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوی ښکارېدل خو ناڅاپه دا نزدېکټ بیرته د دواړو یوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په منځني ختیځ سربېره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ غوښونه متوجي کړي د غره سعودي عربستان د طالبانو لبیا وخت رسیدو رئیس افغانستان نه پام اړول ښکاری او بل اخره د ملګر ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دوه غونډه لکه محسوس تغیر او لاس راوړنې پرته تیر شو. خو ښکاری چې له طالبانو سره د نړیوال ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په خبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی بلکې نور ډیر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان پر راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مو ویلي د ام د ازادي رادیو د حق خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو مې ډیر څه مې تیرې نزدې کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوي عبد الکبیر کڅام ویلي چې د دوه غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولن سره اړیکې نه خرابوي خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ ځکه طالبانو شرایط پالما کړه. ما په ټوله کې 2.5 کال کې طالبانو دا خبره کوله چې نړیوال کانفرنس ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللی وه هلته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړي، خپلې موضوعین دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودل، اعلان درلودل.
افغانستان لپاره یو پروگرام او اجنډا او یو دغه یو بریفینګ باید په اخر کې کړی. دا دوی ونه کړ، فلهذا ښکاري چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده د څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مارته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید د اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې دا ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابلل و هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوال ټولنې نور مشورو ته پاتې شو. بلخوا دوه طالب رسنۍ الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولې چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوه کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمي او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره په ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واورئ.
او د دوه غونډه لکه څنګه چې ویل طالبانو په رسمي ګډون نه درلود، بل اخره لکم تاثیر برخمنه تیر شو. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدرې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازوی لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا و چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې او سیمې هیوادونو له نمائندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمی قومی او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوه غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته پکاتو د دوه ناسته یو ښه فرصت دی. غونډه ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نو وربلل شي، خو د ملګر ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنه د عملی کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنۍ چارو وزارت په خوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوه په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوه غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوه غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولای چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقوقو تامین ته مجبور شي. هغه ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی په خوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولای شي خپل ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو لاري اواري کی. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل اکسپاند لیکلي د حذف سیاست باید پایت ورسیږي د زغم یو بل منلو او یووالي لاري ستونزو ته باید د پایت کې خودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوه په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بلل دي. خاغلی نبیل د سیمې هیوادونو د طالبانو حکومت سره په دوه مخې تورن کړی چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطانی لوبه کوي، ځکه چې د دې په وینا لوی خوای د نه ګډون مشوره ورکړي او لبل خوای د یاد غونډې هرڅه په خپل ګټ باندې راوڅرخول. د جماعت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوه غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لوی تشبدل یو ټینګار کړی چې ملګر ملتونو به طرفي مراتبولای او باور جوړونه کولای نو نور جریانونه هم باید د دوه ناسې تبلل وي. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوه له ناستې نه څه هیله مندې لرلي.
نو د ښځو د حقوق په اکله، د ښځو د مکاتبو په اکله، د راتلونکي د کار او د خلکو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېر پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډېر پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پیژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنۍ او کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوه ناسته د توقع خلاف بې ګټې تر سره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا د تورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړې ده په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وي، نو دا به ښه وه. د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
افغانستان کښاله به سر ونیسي ک څنګه ل دوه ناسي روسته د افغانستان په تړاو دوه نوري نړیواله غونډه ژر تر ژره را روان دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استاذ نصیر فایق وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبرورۍ په شپږمه یو ور بیا خپل غونډه کوي. د غونډه کې به د ځانګړي استاذ د ټاکل کېدو مسله د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات ورزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وای ډیر ژر به د افریقایي وادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړو. خو د غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهدافونه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان لومړیتوبونه کې ده، خو د چارو شونون کې وای د اسلامي همکارۍ سازمان په تیرو 500 کلونو خصوصا تیرو شلو کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه ده کړی.
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دام د ازادي رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرین زده کړل.
او روسه لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندۍ موجوداتو د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیاتې شوه چې طالبان افغانستان رو رو خپلې په خوانی دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی لدې امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی. خو تر ټولو سخت نیوکه هغه محل لو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبري اعلانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پریخدو لامل خبري اعلان ملامت کړ.
رسنې او علاته سم دایره پریغدي لدې کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاته امر وکي دغه اکسون ټول ته ساور کول باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخ کې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تا ټکل ورو دا شانتي پر رادیو کې غاکتا او همدارنګه په نورو رسنیو کې یا پنځوري رسنیو کې انزور تا ټکل ورو نو زه فکر کوم په دغه بسری تو کوبانی بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي دا پروسې د پاره شي پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې فشار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په څلور د شولتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمر ماشومان دي. د راپور مخې د روان کال د جنوري لومړی د فبرورۍ تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ لکبله 244201 په حساب شوی چې نږدې 105000 ماشومان او څه باندې 160000 خزې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شوی شمیر اوسنۍ اوسط د تیرو دریو کلونو په پرتله لوړ دی. یا سازمان د ورته ناروغي لامل موسمي بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمه ته باید مخکې نه باید اکمالات شوی د شپږ او میاشتې اکمالات په خو کې دی ورته او زه اوسه مطمئنم چې تر یو اندازې پورې به شوی، خو بیا هم تشخیص شو وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پختونخوا د هغه سپینسری مرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګون راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپینسر یې تشدد کړی دی. د خیبر درې دغه اپریدی اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی یې وهلي او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو، د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پوځ دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بللې چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي.
Еде па ме карам и сора кам не тю спиву бачане, тверте за маму вас нарсе да...
Бачай една йоло?
Бачай една мала иди, мършва да една хай, че ви са пеки ви вади ви че са пеки ешта, да ухматра да се жарвали ръка.
او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالی د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او بیا یې خطر سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې. دا ویزا او پاسپورت تاته قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلای شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولای، بلکې دا عمل دي دوی، دا تسلیم دي دوی به سبب دي دي چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریز ستایلی، خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریز هم دی که نه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللي او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوحې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیره اونۍ د هغې ویډیو د خپرولو له امله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې پکې لیدل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلوه فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندویي کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم او پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغېز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دام د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شو، مې ډېر څه مې ترې زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولي چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیره یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده او اوسنیو واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی او وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړو او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژي د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیره سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي کدا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیارې څنډو ته به هم رڼا ورسي. او د ټیسټ 18 وی پانا چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډۍ او نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکی یا بولانې پکې په یو لسم ځایباني مقام ګټلې. دی وی پانا نه دی ویل چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي خو وړاندې اعلان کړی چې دغه ډول لیستونه پرته لدی چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کیږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویپاڼې د درجه بندۍ لمخې افغاني پیرکی د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډۍ په منځ کې ډیرشم ځای خپل کړو. پیرکی د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دی چې افغانان ډیر خوښي په ځنګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي رادیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي رادیو ل مليوني فیسبوک باندې سره ملګري سي دا په نسان سيمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکي ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي اوس د دې هواد چیرونکو د یو منقلب ویروس GXP2V په نوم باندې نوی ویروس باندې چیرونه کړی چې نړۍ کې نوی تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو ماليزیایي ژوي پنګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل ده او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه و. چیرونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک تر سوالې پاتو ورځو کې دنه مړ شوی. دوی ته کړي کله به چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به کمزورې کړ، وزن به ور کم کړ، له حرکت به ورزو، بیا به د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستونی او مغز وځپل، حتی له مرګ ورځ د مخه به د موګکانو سترګې ته کیسپنی واوختي. او په همدې سره د نن اوم اورز هم رانغړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل لبلې زاوی لسید شنواری سره د آزادې لپاره مهیر وای.
کماشوم واکسین کړی ګزانی نه و هی د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي د ګزړن زد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي ملمه
السلام علیکم زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته خغلاست وایم. مليحه نوري هغه افغان انجلۍ ده چې د جنو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوري د مليحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوانځي جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو لوکمنه دورسته د جنو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډا کړی. د ازادي ملما په نننې خبرونه کې لدی افغان سره چې د راتلونکو لپاره د جنونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغه د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. لمليه نوري نمې د مرکه په سر کې پوښتلې دي چې ځان پخپل تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته زمري هنوري ما د منهي اکادمي بنسټ خوندونکو یم. زه په کابل کې زیږیدلم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړای او بیا ثانوي او بیرته پانتون مې په کابل کې ویلای را او بعد له دې نه چې دغه تغیرات د رژیم راغی او انجونې ونسوي کړای چې دوی مکتبو ته ولاړ شي نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږه ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه مونږه گریوس وکړي او دوستي کړې خپل درسته ادامه ورکړي. نو غیر لپاره بیا ما تصمیم ونیو خپل دوستان سره چې د ملیحا اکیډمي مونږ جوړ کړو. دلته افغان نجونې د وام صف نه تر ټولسم پورې کولای شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکاډمی اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضی دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړو، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکاډمی ته ورکوي هغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او د موږ په اکاډمی کې اوس تقریبا 600 نجونې موږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پانتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان د نن شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت، او په ایران کې، او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق داشان هغه سوینه دي، نو دل پرنسی کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې د نن هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اما افغانستان نه شروع کړی و، او از اول نه جلوی ما چې افغانستان کې د نن وزارت معرف ما ته اجازه راکړه د آنلاین تعلیمات، ځکه کله چې مکاتب بند سي بیا دوی د دې پلاټ هو چې بدیل د دې پیدا کی، او ما د تعلیمات بدیل بخش بیا دوی ویل چې هغه مکاتب او یا هغه اورګنایزیشنز چې دې ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کی دوی کرایسي چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا غی نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې د نن په وزارت کې راغله بیا دوی بیرته اجازه را نه کړه. نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ د سی جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راځي او له سره سره مکتب شروع شي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون شان اما قیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کرایسو چې بیا دوی وسی کرای ال تخول درسونه کوي غوړي ال تیم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سو نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک غوړي نور نجونې غوړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم انلیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ د مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره 3000 نجونو ته نیولای ده. اگر چې تقاضا زخته ده ځکه وام نه بعد قوند نجونو فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخته ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت ده او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته 3000 نجونې دي چې دغه 3000 نجونې به مونږ کبر کولای سو، تر هغې ډېر به مونږ نه سو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یو ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیختي دوره ده چې دا ازمیختي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشتې پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګري لخوا اخلي. بیټګري تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کړای سي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږ قرارداد کړای او دوی هغه تعلیمي نصاب مونږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به دوی وي خو زبا او ديني تعلیمات به دوی له خوا دي سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږ جوړ کړای. نو هغه مونږ تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه. د مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي، او بل ټیکنالوژي ریټریسی ده، او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک له خوا نه ورکول کیږي هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات ده چې مونږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګري خپله چونکی هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کیږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کیږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. مونږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې مونږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې که حکومت مونږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت مونږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته مونږ د دوی د اساس نمبر په اساس مونږ وکړو او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به لدغه شپږ سوه نه زیات انجونې تاسو وکولای شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي؟
د موږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو د غوی برنامه او جدید الشمول په زیرو مونږ بیرته لستر نیسو. خو تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه انجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مون تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای شي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای شي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ به ته جدید الشمول پذیرو شروع کوو.
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلوده هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا سته. تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د باز انجیو لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده، هغه باز کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فنډ چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین شوی ده، چې هغه کې بیا ایدو یا مواد انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط هم دغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې د پښتو ژبې او دری او دینی تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوک ال ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په تر باندې تطبیق کوي، نو هغه لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیک گراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله، نو موږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشې کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشې کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکه چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو موږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا موږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې موږ لکه unlimited شاګردنس وای دا ولای، او یو د دې کنټرول اول بیا ته مونتاب سخت و. نو اصل کې دا ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده، ما وای خا ک دوی نه سیکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي ا دې خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته لا مور کې. نو ایدې هغه نظریه ټول شان لاقي جینا ما ترغله، او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې یو غټ پلیټ فارم کې دا د سي جوړ کو چې مونږه وسوکرای ام ټایم پکې مانیجمنت ممتازانی، ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی، او هم درس دوی په صحیح توګه وای، ځکه واتساپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سي کنټرولولای. خو دې سنف کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننۍ کورس خپل پاس نه کړي سبا ته دې ته کورس نه خوشي کیږي. نو هغه فارغه خپل یو د سي پښ دا شاګرد ته یو فشار هوندې دا چې شاګرد باید نه نه درس پخپل وای، ځکه بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه، او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړ، او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوي چې یو مکتب کې د نسوي خو مجازي په توګه، یعنی مونږ هغه لاب لرو، مونږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږ ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړی ده، او دوی موږ جینا بیا هغه کتابونه اخیستلی سي. او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوردونه لږ څه ډېر دي، بیا دوی ته مونږه ان اف ټي هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي، بیا دوی د هغې په مقابل کې کړای سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو ایډیا په کل کې دینه پیدا سوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوې وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه ومه خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوې. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایه دروس شروع کړی وه او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. هغوی هم باید چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم دې نجونو ته. او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد پاتې ومه او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو له تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوي صنفو ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او دې کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم، مالی تاسو خپل ډار دې کې ولیکي. او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې وس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ذاتی تاسو اټس ویر نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د هر جلې کلای و چې د مونږ ویر ادا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یواز نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سو ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغوی نه درلودله هغه ویر هر یو استاد درلودله هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلودله نو هغه ورځ ما وویل چې د سینې چې ځوان کې زه یو چیرته دغه شي ته لا ځواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکا او هماغه ورځ ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم ولکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای حداقل که څو هم کور کولای سم خدای دې وکړي شپږ سوه پنځه سوه خدای دې وکړي زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړی سم نو دغه به ماته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ دغو نه نجونې اوس وای کړی چې خپل د دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د نجونو ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی میسجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو ماته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستله نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای ځکه که ما وویل که ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي ځکه دا د ما خپل له یو له ډېر غټو ویرو نه وه ما خپله درس ویلی ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچن خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل وریرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم نو د ما هم له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د اووم صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزي
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي افغانستان هر کور کې ذاتي دار نه وي دا ویره نه وي که مکتب بند سه که فزیکي مکتب نسته د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی کار مې هم کړی ده زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخت ډېر زیات کیږي نو دغه غون شاینی دی باعث کیږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات دي و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم او ملها اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زه تی هر څوک اوسی کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږه دوی ته هغه اموزشي خدمات وړاندې کوو مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده اشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وستې کړی چې یو شی جوړ کړي نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړای دا چې کا یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپل د هغه شی په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي او نننی چارواکي که یو څه تم متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجهیم دي خو نه پیغام والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمی مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډیر لوی واټن رامنځته کړی دی او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوری لتا سوډیره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.